افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې ونس پروګرام ته ځانګړې شوې خو په لیدې سات خبرونه کوو په ننګرهار کې سیلابونو له امله درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې د ولایت په خیوا یا کوز کونړ ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې شدیدو بارانونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو د ځاني تلفات تر څنګ 150 کورونه هم ویجاړ کړي دي. دغه راز ویل شوی چې وروسته سیلابونو د لغمان په مرکز مهتر لام او د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې هم خلکو ته ډیر مالي زیانونه رسولي دي. د پداسال کې چې د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل شوی. ویل شوی په ځینو سیمو کې به د ورښت اندازه له 15 تر 40 ملي مترو پورې وي. د خیبر پختونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 10 ته رسیدلی دی. په دغو خونړیو شخړو کې چې د دوو سنی او شیعه قبیلو ترمنځ پیل شوي او نن یې پرله پسې شپږمه ورځ ده، له 150 زیات کسان ټپیان شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په کرمې کې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې خپور نه شي، د اژانس ته ویلي چې د دې ولسوالۍ په لسو ځایونو کې سخت نښتې دوام لري چې پکې له درنو وسلو هم کار اخیستل کیږي. د دغه چارواکي په خبره د یو اوربند لپاره د امنیتي چارواکو او نورو قومونو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. دغه چارواکي پروانو نښتو کې د ودشو کسانو د وژل کېدو او 153 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. په پیښه ورکې یو بل چارواکي چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی ویلي چې پروانو شخړو کې 28 کورونه ویجاړ شوي دي. د چارواکو په وینا شخړې د ځمکې پر سر پیل شوي چې اوس یې فرقي بڼه خپله کړې ده. اسرائیل په لبنان کې د یوشت ورځنی اوربن لپاره د خپلو متحدینو وړاندیز رد کړ او ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د متحدو ایالتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوي تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. دا ژمنه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له وینا مخکې چې ټاکل شوې نن یې وکړې کړې ده. اسرائیل روانه اونۍ په لبنان کې د ایران له ملاتړې برخمنې د حزب الله پر مرکزونو په بریدونو کې په سلګونو کسانو وژل او دې ډلې هم په جواب کې پر اسرائیل په سلګونو توغندي او توغول. متحدو ایالاتونو، فرانسې او د اسرائیل نورو متحدینو د چهارشنبه په ورځ په لبنان کې د یوشت ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنجشنبه په نیویارک کې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره وکتل او هغه ته یې وویل چې یو اوربند به د پولو دواړو غاړو ولسی خلکو ته د دې امکان برابر کړي چې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خو نتنیاهو پرون پنجشنبه دغه وړاندیز په کلکه رد کړ او خپل پوځ ته یې امر وکړ چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکي د داریو بندر پر ازمیل د روسي د بي پيلوټ الوتکو یا درون په پراخو بریدونو کې درې کسانو د وژل کېدو او یو لس نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د اديسه د سیمې والی اولي کيپر پر ټلګرام چینل د دغه مرګ جوړ خبر ورکړی او ویلي چې په ټپيانو کې یو هم ماشوم دی. ازمیل چې د ناتو د غړې رومانیا پولې ته څیرمه پروت او د اوکراین د غلو د صادراتو یو مهم مرکز ګڼل کېږي په زلونو د روسي په بریدونو کې پنهښ شوی دی. از ملتن جدید رومانیا د ټول سیاسي چارواکو خلکو ته په یو خبرداري کې ویلي چې بي پيلوټ الوتکې پولیس ته نږدې لیدل شوې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو همدارنګ د خیرسون، میکلایف او سومي په سیمو کې د روسي بي پيلوټ الوتکو او توغندیو د بریدونو په وړاندې خلکو ته خبرداري ورکړې ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم د طالبانو له لوري په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز دا موضوع مورسه تر دې د بحث لپاره غوړه کړه چې د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر راپور کې راغلي دي چې د شنبه پورس په کابل کې طالبانو د ویغونډې په ترڅ کې د رسنیو له استازو سره د اټو مادو یو لارښود شریک کړ. د دې لارښود په لومړي ماده کې راغلي دي چې بحثونه باید سب چې او پښوندي بنخپاره نشي، یعنی بحث باید دغه سنوي لکه د روان بحث چې تاسو لا زده راوړئ. په دوهمه ماده کې ویل شوی دی چې هغو کارپوهانو ته باید بلنه ورکړل شي چې په نوي ترتیب شوی لیست کې نوم ذکر شوی وي. دا خبره هم د دغه بحث مخالفه ده. په دې خبرونه کې له څو هیوادونو داسې میلمانه لرو چې ځینې شایي زموږ په خبرونو کې مخکې کله هم جنوی برخه نه وي اخیستي. د طالبانو په لارښود کې په یو ماده کې ویل شوی دی که چیرته له لسته بهر څوک وغوښتل شي باید د اطلاعات و کلتور له وزارت څخه اجازه واخیستل شي. د همدې لارښود له مخې د طالبانو پر قوانینو پریکړو او د دوی پر مسؤولانو انتقاد ممنوع دی. په شپږمه ماده کې له رسنیو غوښتل شوی دی چې د بحث هغه برخې چې د طالبانو پر حکومت پکې انتقاد شوی دی یا د حساسیتونو د پارېدو سبب کیږي باید لرې شي. په خواله رسنیو کې د اتش پیته کسانو یو لست هم خپور شوی دی، خو داسې لیستونه هم خپره شوی دی چې په هغوی کې د دې کارپوهانو شمیر زیات دی. داسې لارښوونې به په افغانستان کې د بیان د ازادۍ مخه ونیسي. که د انټرنیټ په دې زمانه کې چې د ای آی ټیکنالوژي هم راوتلې ده نور څوک نشي سانسورېدلی. په دې اړه د بحث لپاره مو مینې اکبري خبریالي، شکر الله پاتون د انعکاس تلویزیون پخوانی مشر، وارث حسرت خبریال او د سیاسي چارو کتونکي واحد فقیری ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. فقیری صاحب، کلمړی تاسو ته راشو، تاسو د څه فکر کوئ چې دغه لاشوت چې طالبانو له رسنیو سره شریک کړی دی دا به په افغانستان کې د بیان ازادي ټکنۍ نه کړي، تاثیر به زیات نه وي او کم؟ فقیری صاحب،
بلې سیز ما جاوري.
بلې واورم، مهرباني.
اول خو تاسو له دعوت څخه ډیره مننه، او ټولو وزارت او دغه سي ټولو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. ولې د ډیر وخت رئیس څخه طالبان کوشش کوي چې پر میډیا باندې محدودیتونه وضع کړي، او دا د ټولو استبدادي د ټولو هغو حکومتونو چې د آزاد میډیا څخه ډار لري، نه غواړي چې خلک آگاه سي، نه غواړي چې خلک آزاد میډیا ته لاسرسی ولري، محدودیتونه لګوي. یعنی دا کم زه فکر کوم نوې خبره به نه وي. خلک چې د میډیا سره آشنایی لري ټوله په دې پوهیږي چې استبدادي حکومتونه د آزاد میډیا سره خاصه دښمنی لري، او کوشش کوي چې هغه پیغام چې استوي هغه زموږ په اصطلاح حیاتی کې داسې جوړ کړي چې د دوی د مفکرو سره جوړ وي، اړخ ولګوي، د دوی د هغه څه چې ویلي د هغو سره په ټکر کې نه وي، د دوی د پیغامونو سره په تناقض کې نه وي. یعنی دا کوشش عموما روانه وي چې میډیا کنټرول کړي، او د میډیا د کنټرول لپاره یو دغه لاره ده چې آزاد بحثونه منه کې خبرې.
مننه فقیری صاحب. پاتون صاحب، تاسو د انعکاس تلویزیون مشي کړی دا اوږده موده د خبریال په صفت باندې تاسو کار کړی دی، ستاسو په باور دغه سانسور په افغانستان کې دننه د رسنیو په هڅو باندې څه تاثیر غورځولی شي؟
سلامونه تاسو ته او د باس ګډنوال ته. متاسفانه موږ ورځ ګورو چې د وسنۍ ادارې لخوا په افغانستان کې د مطبوعاتو په وړاندې بیلابیل محدودیتونه وضع کیږي، لکه لنه چې دوی په افغانستان حاکمان شوي دي. په افغانستان کې د هماغې ورځې نه د رسنیو د زندې کولو بهیر شروع شوی دی. وروستی اقدام هم په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یوه بله جبهه ده چې دوی ایجاد کړه. دا کار په کوردنونه رسنیو باندې مستقیما تاثیر لري، د هغوی په خبرونو باندې مستقیما تاثیر لرلی شي. په افغانستان کې د اوسنیو شته رسنیو د خبرونو هغه کیفیت ته دوی تاوان رسولی شي، ځکه چې د بیان ازادي چې یو چانه واخیستل شي نو په بحثونو کې خبرې، په بحثونو کې د نظر څرګندول تر ډیره تر سانسور لاندې راځي، او هغه څه چې د یو انسان په زړه کې وي د یوې موضوع په اړه، د یوې پیښې په اړه، او د یو چا په اړه، یا د پټوله کې د حکومت په اړه په ډاډه زړه دوی نشي کولای چې هغه بیان کړي.
مننه پاتون صاحب، مننه. په دې برخه کې به بیا وړاندې په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر واخلم، د حسرت صاحب نظر به هم واخلم، دوی هم د خبریالي وشته تجربه لري. پاتون صاحب د کیفیت مسلې ته اشاره وکړه. حسرت صاحب، تاسو څه وایست؟
سلامونه تاسو ته او ګډونوالو ته. ګوري، کیفیت چې نه ده پاتې، زه وایم چې په دې افغانستان کې نور د رسنیو څخه کیفیت نشته. دا د پخوانه د طالبانو قوم دا توقع تم کیږي چې همداسې وکړي، نو په پایل کې دوی وختل د غلس چې اوس وړاندې شو رسنۍ او ته دوی له پایل هم دا کار شروع کړ خپل د استخبارات لارینه چې باید کارپوهان د دوی وی او هغه کارپوهان باید فلټر شي چې له بهر نه حتی تاسو غواړي په سکایپ کې یا په خواله رسنیو کې. متاسفانه نور کیفیت نه ده پاتې، یوازې دومره پاتې چې یو څو هغه کورنۍ رسنۍ چې پاتې دي دوی غواړي چې هغه هم بند کړي. زه یو څو ورځې دوی سره بندي وم، دوی به راته ویل چې اصلا موږ نه غواړو دا رسنۍ، یعنی څه معنا ورکوي، دوی خلاف د ټول موازینو دي، هغوی دوی رسنۍ نه غواړي، دوی پخوا هم داسې کول، اوس هم غواړي چې دا څو رسنۍ چې پاتې دي دا ختم کړي. او زه چې څومره معلومات لرم دوی ته کارپوهان راغوښتي دي له ایران نه چې هغه برخورد چې په ایران کې له رسنیو سره کیږي باید هماغه برخورد د افغانستان رسنیو سره سره
مننه سره
تاسو هم دوه رسنیو ګوري چې د کیفیت تاسو وویل چې کیفیت کوم کیفیت موسیقي پکې نشته، اوس هم دغه کچیرته د سیاسي خبرونه باسنه ختم شي نور رسنۍ څه معنا ورکوي، یا به د ژبې خپرونې ورواچي یا په نورو موضوعات باسو کی نور څه فکر نه کوم.
مننه حضرت صاحب. فقیری صاحب که بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو مخکې څه اشاره ورته وکړي، لیکن په مجموع کې د بیان آزادۍ سره دغه څه چلند په نړیواله کچه باندې آیا ممکن نه ده چې په طالبانو باندې فشارونه زیات کړي؟
ولې نه، دا دوی هغه نامه ته نور هم زیان رسوي، نور هم منزوي کوي، او هغه الزامونه چې پر دوی باندې په خارج کې لګیږي په ملګرو ملتونو کې او یا د بشر د حقوقو د سازمانونو لخوا څخه هغه نور هم تاییدوي او هغه نور هم تاکید پر هغه باندې تاکید کیږي. نو دا دوی په خپل یعنی دوی په خپل قرار ځان نور هم انزوا ته برابروي او شایي تر ډیره حده پورې عمدي هم وي، یعنی دوی واقعا نه غواړي چې د خلکو سره وصل سي، د جهان سره وصل سي، دوی د جهان ډار لري.
فقیری صاحب لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دوی نه غواړي له جهان سره وصل شي، په دې اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ شته آیا ممکنه ده چې څوک ځان سانسور کړي او یا په یو محدود ساحه کې پاتې شي او د دوی د خلکو خبرې تر نړۍ ونه رسي او د نړۍ خبرې تر دوی؟
100% خو ممکنه نه ده، مګر تر ډیره حده پورې امکان لري. تاسو مشتویږي په چین کې دا چې روان دي، تر ډیره حده پورې محدودیتونه ډیریږي، اته د انټرنیټ او پر دې باندې ته محدودیتونه ډیریږي په ایران کې، یعنی د غونډې چې د ازادي د بیان پراخیږي او ساحه پراخیږي په هغه اندازه استبدادي حکومتونه هم د ټکنالوژي څخه استفاده کوي او د ازادۍ په زندۍ کولو کې کار ځنی اخلي. یعنی دا یو دوامدار مبارزه ده د ازادۍ او د خفقان ترمنځ، باید هغه خلک چې په ازادۍ باور لري د مختلفو لارو څخه خپل پیغامونه ورسوي، مګر هر د حکومتونو کوشش کوي چې دا زندۍ کې راکمه کې محدود کې دا چې تر کومه حده پورې کامیابه کېږي دا په جامعې پورې هم اړه لري، خپل خلکو پورې اړه لري چې د دې ته اجازه ورنه کې چې دا کار وسي. البته متاسفانه په افغانستان کې ژورنالیزم او خبریالي تر ډیره حده پورې دغه سوی ده، بې اعتبار سوی ده او سوی و، یعنی خپل زموږ جامعه کې هم دا یو داسې یو منفي تصویر موجود دی، او داغه تصویر سره د خبریالانو د میډیا په برخه کې یو تصویر، یو منفي تصویر ایجاد شوی دی، یو ایمیج ورکړ شوی دی، او داغه ایمیج سره باید مبارزه وسی، ځکه خلک ډیره حده پورې نه غواړي چې خپل تحقیق وکړي. تاسو پیژنئ افغانان عموما لوست کوي او عموما غواړي چې په یو هیډلاین یا یو سرخط باندې په ټولو شانو ځان خبر کړي، حال دا چې دا ناممکنه ده. یعنی موږ د خلکو سره هم پرابلم لرو او د حکومت سره هم.
مننه فقیری صاحب. مینا اکبری خبریال هم په خبرونه کې را سره یو ځای شو، د دوی هم هرکلی کوم. اغلی اکبری، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو دغه نوې لارښوونې چې په سیاسي بحثونو کې باید په ازاده بڼه نه وي او میلمانه هم مشخص میلمانه خبرونو ته دعوت شي، دا به د بیان په ازادي څه تاثیر وکړي؟ تاسو د یوې خبریالې په صفت باندې څه وایست؟
ډیره زیاته مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړله. واقعا کله چې مونږ لدی څخه خبر شو د طالبانو د نوی وزیر شوی او یا قوانینو څخه پر سنوي باندې، نو دا واقعا تاسف زیاده دوی د بیان پر ازادي باندې نیوکی کوي، د بیان د ازادي مخنیوي کوي. یو رسنۍ د دې حق لري، یو خبریال د دې حق لري چې هغه وکولای شي د بیان ازادي ولري، انفرادي هر کس د دې حق لري. نو دوی د یو هیواد واکدار خلک دي، د هیواد پر سطح باندې دوی حکومت کوي، خو په یو هیواد کې چې کله د ازادۍ په بیان باندې بندیز ولګیږي، نو دا واقعا د تاسف ځای ده. زه خپله د یوې خبریالې په حیث د دې بالکل خلاف یم چې د طالبانو هغه یو مشخص لیست چې کوم ده، دا دوی ځکه داسې یو مشخص کسان راواخیستل چې دوی د بیان پر ازادۍ باندې بندیز ولګوي.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
طالبانو په چبند درې کلنې واکمنۍ کې لپایل هم ځینې بندیزونه لګولې وو. البته د کابل له نیولو وروسته د دوی ویان صبیح الله مجاهد دا خبره وکړه چې د کلتوري ارزښتونو د ساتلو په صورت او اسلامي اصول او شریعت د درناوي په صورت د بیان ازادي په افغانستان کې شته او ویبه. لیکن څو وخت وروسته بیا دوی په ملي رادیو تلویزیون کې شزینه خبريالانو له ملي رادیو تلویزیون ځواب کړي. یو څو وخت وروسته چې بیا شزینه فعالانو مظاهره کولې، دا غو مظاهرو د راپورونو سره مخالفت وکړ چې دا به څوک نه خبروي. لیکن وروسته جن نور شان هم زیات کل مثلا ویل چې په رسنیو کې باید د ملي شخصیتونو توهین ونه شي، یعنی دا هم یو موضوع مهمه. که چرته تاسو د جمهوریت د وخت د بیان د ازادي د نقص او د اوست وخت د نقص یو لاند پرتله وکي، تاسو په څه وایست؟
کچیرته پرتله کیږي نو جمهوریت ته رجوع کیږي، خو په جمهوریت کې د بیان پر ازادۍ باندې هیڅ محدودیت نه و. که څه هم وو هغه داسې څه نه و چې هغه د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ډول ګام ووسی. هلته ملي پولی معلومې وي که د حکومت له لوري ځینې توصیه کېدلې چې مثلا هغه څه چې زموږ ملي مسایل دي باید احتیاط پکې وشي چې نورو ته ګټه رسیږي. زه نه غواړم هغه څه دلته ووایم. مثلا د دوو هیوادونو تر ځینې مسایل دي چې د یو هیواد ملي ګټې په پام کې دلته نیول کېدای شي او د خپل هیواد ګټو ته په کتو سره ممکن په ځینو برخو کې رسنۍ ته نه اجتناب وکړي. داسې څه په ښکاره شکل نه ولې په خوپې شکل باندې و، اما د دوی پر راتګ سره موږ داسې نه شو ویلی چې دوی په ځینو برخو کې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیتونه ولګول، بلکې دلته ویلی شو چې دوی په کلي شکل ته په افغانستان کې رسنۍ زندې کړي. په افغانستان کې تاسې اوس رسنیو ته که وګورئ هغه سینې دا منم چې رسنۍ شتون لري، فزیکلي شتون لري. په افغانستان کې اوس هم ځینې رسنۍ فعالې دي، خو ولې کیفي لحاظ باندې د دوی پروګرامونه تر ډیره د دوی تر تاثیر لاندې دي، د سیاسي بحثونه که اوس هم پکې میلمانه کینی، دا ویره ورسره موجوده ده چې زه که دلته څه وایم له پروګرام د باندې ما سره څه کېدای شي. دا هر څه دوی له وړاندې په ذهن کې وخت چې یو څوک دومره تر فشار لاندې موجود وي چې په باس کې کینی او په باس باندې د فکر تر څنګ په دې هم فکر کوي چې د لباس نه د باندې او ما سره څه کېږي. دا په خپل له جمهوریت سره د پرتلی یو برخه ده چې په جمهوریت کې داسې نه و دلته شته دی. په جمهوریت کې ته په ټلویزیون کې پر رسنۍ کې په خلاص غږ غږېدلی شي، تا حتی ولسمشر ته ستغې خبرې ستغې نیوکه کولی شو. ده مخامخ دې ولسمشر ته ویلی شو چې دا کار دې سم دی، دا کار دې ناسم دی، دا کار د وطن په تاوان دی، دا کار د تا چې وکړ زما په نظر د ملي ګټو په زیان دی، دا کار باید ونه شي. اما دلته لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، له اوایلو نه دوی ته خلکو ته پولې وټاکلې. زما د ملي اجتماع شخصیتونه سپکاوی به نه کوي. کوم شخصیتونه؟ آیا ستا دغه شخصیتونه چې تا ته معتبر دي ولس ته معتبر دي که نه دي؟ آیا دا سره په کل کې ولس منلي که نه؟ ستا محدودیتونه د ملي شخصیتونه نه دي، ستا محدودیتونه مطلق د خپلې ډلې د مشرانو دي چې زما مشران ته به سپکاوی نه کوي. څوک سپکاوی په ټلویزیون کې څوک نه سپکاوی نه کوي، ولې انتقاد کوي؟ دلته د انتقاد ژبه بنده شوله، دلته د د د د د انت د د پیشنهاد جبه بند شولا، دلته هر څه ډول پر کنټرول لاندې غل. موږ دانه شوې چې موږ باید دلته یو ډول په وسنۍ رژیم کې په وسنۍ اداره کې محدودیتونه لتیر دوري سره د یو محدودیت د یو بندي سره پر
ماننه پاتو. بله ماننه پاتو سپ تاسو د انتقاد او پیشنهاد د بندي دوه خبره وکړه. حسرت سپ که چیرته په یو ټولنه کې انتقاد او پیشنهاد بند شي، نتیجه ساسو په باور څه ده؟
توتالیتر هیوادونه ایس وخت نه غواړي چې ورباندې انتقاد وشي، او دوی اوس هم په دې لټه کې دي چې زه بیا وار وار وایم چې دوی په دې لټه کې دي چې د یو څو کورنۍ رسنۍ چې پاتې دام بند کړي. متاسفانه دا د راتلونکي لپاره یو بد خبر ده که چېرته انتقاد بند کړي، او انتقاد چې نه وي پرمختګ نشته. انتقاد چې نه وي نو څوک ورته وایي چې د ښځو او د نجونو ښوونځی اخلاص کوي؟ نو څوک ورته نشته. نو او زه دنه هم معلومات لرم چې دوی دویم اقدام دا به وي چې د ټولنیز رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي هغه مور بند کړي، لکه فیسبوک، ټویټر او نور ایکس او دا شیان بند کړي، او دوی دا غواړي. متاسفانه دا د دوی په اجنډا کې ده. ستاسو په یاد وي په شپږ میاشتې وروسته چې طالبان افغانستان ته دننه شو، شپږ میاشتې وروسته دوی یو مسوده خپره شوه چې دوی وایي چې دا زموږ مسوده نه ده. د هغوی په مسوده کې تاسو هغه مسوده وګورئ، په هغه مسوده کې لیکل شوي دي چې رسنۍ او بعضې مسایل هغه مغرض رسنۍ لکه جاسوس غوندې چې کار کوي. یعنی دوی داسې فکر کوي چې خبریالي رسنۍ او نور مسائل چې دي د خلکو لپاره او د ټولنیز لپاره کار کوي، دا زموږ لپاره جاسوسي ده او دا به بند کړو. متاسفانه دا د دوی اصول ده، دا د دوی مرامنامه ده، دا د دوی مسوده ده. دوی هم داسې غواړي کدای دا ما ولري. او زه په دې وایم چې خبر طالبان یو 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 کاذب غرور پیدا کړی د دوی چې مونږ امریکا ماته کړه، شپږ سالي خو هیوادونه ماته کړي، او مونږ اوس هر څه چې وکړو کولای شو. متاسفانه غبرګون هم دا ده چې د نړیوال غبرګون دا ده چې په هره اونۍ کې یا په هره دوه هفته کې ورته په څلوېښت میلیونه ډالر ورته لیږي، چې دوی فکر کوي چې داسې کوم آدرس نشته چې په دوی باندې فشارونه راوړي تر څو چې دوی خپل دغه فشارونه بند کی.
البته فشارونه په دوی باندې اساسه فشارونه شته. نړیوال فشارونه د افغانستان پیسې کنګل شوې دي، د افغانستان حکومت د لویدیز د هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د طالبانو چارواکي سفرونه نشي کولای او یا ډیر یا محدود کوي. نو فشارونه خو خپل ځای دي، لیکن آیا فشارونه
نو دا سره کوم فشارونه دي چې 13 سرارالدین حقانی شارجه کې وو، دا کوم فشار ده؟
نو خدا په هټه پاخه پیغه سفر کیم، یو اجازه اخیسته و بیا سفر کړی و، دا په خپل یو فشار
دی. دا فشار نه دنو په دې معنی چې حق لري چې باید سفر وکړي. نو تاسو چې حق لري چې سفر وکړي کولای شي. نو هغه هشت دی، هغه سفر کوي، هغه خپل تداوی په نور هوادونو کې کوي. د اغوی د روغتیا وزارت موین حالان ترازی
په دې برخه کې باندې سیاسي چارو د کتونکو فقیری صاحب نظر واخلم. فقیری صاحب، څرنګه فشارونه کېدای شي چې دغه ستونزې چې په افغانستان کې شته او په افغانستان کې ورسته تر بلې ځینې ستونزې زیاتی شي د دې مخه ونیول شي؟ نړیوال باید څه وکړي؟ آیا افغانان نړیوالو ته انتظار شي چې نړیوال به دغه وضعیت سموي، او کنه دوی په خپل هم باید څه وکړي؟
ستاسو د اخیری خبرې سره زه بیخي هم نوایم، هم نظر یم. زه فکر کوم چې دا بوج دغه مسولیت زموږ پروژو دی، د افغانانو پروژو دی. موږ افغانان باید نور تکشیننو، موږ دغه تجربه لرو چې خارجان زموږ سره حل زموږ هر مشکل نه سره حلولی. البته کومک کولای سي په دې کې سړی باید ونوای، په ځینې ساحو کې کومک کولای سي، مګر اصلي بوج، اصلي مسولیت زموږ دی، او موږ باید په هر ډول چې و خپلو خلکو ته دغه آگاهي ورسو چې دوی بې وسې نه دي. یعنی دغه حاکمان عموما موږ ته وایي چې ولس بې وسې دی، هیڅ نسي کولای، د هیڅ په واسه نه ده پوره، بس پر دغه حالت دي شکر وباسي، دغه ناشکري دي نه کوي. دغسې یو مسج، یو پیغام موږ ته راکول کیږي چې تاسو کمزور یاست. زموږ د افغانانو یا هغه روشنفکرانو منورینو دا وظیفه ده چې خلکو ته دغه ووایي چې د خلکو زور د خدای زور دی، دوی قدرت لري کچیر دوی پر موضوع باندې تمرکز وکي پر څو محورونو باندې ټول سي حکومتونه نسی کولای چې د دوی ټول حقوق پایمال کی حکومتونه نسی کولای چې پر دوی باندې هر څه تحمل کی ویته په لہذا یعنی دا په خلکو ډیر تعلق لري چې مش په خپل خلکو کې د غسیو یو آگاهی پیدا کوي دوی قدرت لري دوی زول لري یعنی په ځین وختو کې دا شی نه کامیاب کیږي موږ ولیدل په ایران کې څو ځله مظاهرې سوی دي په میاشتو وسولې مګر بل اخر خفاس ولې مګر په زمان کې بیا ګورو چې په بنگلاديش کې شیخ حسینه د خلکو د مظاهرو د محصلینو د اعتراضونو په نتیجه کې قدرت د لاس اور کې نوې حکومت راغی یو نوې سبا شروع شو یو نوې پړاو شروع شو یعنی موږ باید خپل خلکو ته دغه پیغام ورسوو چې دوی قدرت لري دوی د قدرت خاوندان دي دوی بې وسه نه دي او کچیر دوی سره متحد سي لاس سره ورکړي
فکری صاحب او بخشه مخکې تر دې چې بیرته غدې بیان د ازادي موضوع ته ورشو په زله تاسو یو بل پښتنه لرم هغه افغانان چې د طالبانو سره یو ځای نه دي او تعلیم یافته قشر ده روشن فکر ده او دوی له افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي فکر نه کوي چې د دوی ټوله انرژي په خپل منځونو کې په اختلافونو باندې تر اختلافونو راڅرخي نو څنګه کېدای شي چې هغه کسان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي هغوی څه اقدام وکي او یا څه هڅه وکي او یا طالبانو ته وایي چې دا حق مې راکړي څنګه تاسو څه نظر لرئ
زه د جسره هم نظر ایم چې دا افغانانو یا ټول افغانان په هر ځای کې یو یو موږ کدا دننه یو که بهر یو موږ په مشکې نفاق دی موږ کې اتحاد نسته موږ پر ډیرو کوچنیو مسایلو باندې راڅرخو پر فرعي مسایلو باندې اختلاف لرو هغه لوی عمده مسایل چې دي چې موږ سره متحدوي موږ ټول پر هغه باندې عقیده لرو موږ پر هغه باندې حرکت نکوو پر هغه باندې نه راڅرخو بلکې موږ کوشش کوو چې خپل هغه منفي ټکي چې فرعي دي پر هغه باندې تمرکز وکړو پر هغه اسلام موږ باید دغه یو 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 نو فکری ذهني کار دی چې باید موږ د سر مبارزه وکړو چې دغه منفګرایي د منځ وباسو او پر عمده ټکو باندې دغه اتحاد سره وکړو او هغه اصلي مسایل چې د چزمر د ټولو پر هغه باندې امناده ټولو پر هغه باندې وحدت لرو پر هغه باندې د ټولو یعنی په دې کې شک نشته چې د بهر افغانان او د دننه افغانان چندان فرق نسل لري د هغه نفاق چې په دننه کې دی هغه بهر هم دی او په بهر کې دغه څلک اسول ډېر باسواده خلک دي متاسفانه دغه باسواده چې باید د اتحاد په مزیت پیدا لای د اتحاد په قدر پیدا لای هغوی هم په دې برخه کې تر اوسه پورې داسې یو
مننه
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اغلی اکبري د بیان د ازادي په برخه کې لکه څنګه چې دغه محدودیتونه لګیدل دي او ویل شي چې یو لیست هم خپور شوی دی لدې لیست تاسو هم خبر شوی یاست
بالکل هو زه لدې لیست خبر شوی ما وکړو متاسفانه دوی هغه کسان په دې لیست کې راوستل چې د دوی خپل هغه کسان چې د ویلا بیګری کوي حتی د تیر حکومت ځینی متاسفانه وایي ما چې ځینی ستات مداران ول ځینی شلون کې ول چې هغه په دې لیست کې دي چې هغه به هم داسې سوای هغه هم ځکه چې هغه پر دې تر شا خبرې دی هغه حق لري هغه مسایل باندې خبرې وکړي چې د طالبانو په ګټه باندې وي ولو چې دروغ هم وي نو ته ور اوسني مسایل چې کوم د دوی د شرونکو لخوا نه ویل کېږي د دوی دغه چارواکو لخوا څخه ویل کېږي هغه ک د سل فیصدو نه راشو ک لس فیصدو دوی رښتیا وایي نور ټول هغه ناسم معلومات دي متاسفانه اوس ګوري د بیان ازادي په ټولو هیوادونو کې شته اوس که موږ دې ته راشو چې دوی وایي نه موږ اسلامي نظام را جوړ کړی دا اسلامي نظام په عربستان هم د نور هیوادونو د ښځې په آزاد توګه کار کوي د بیان ازادي ده انفرادي اچھا د حق ورکول شوی ده رسنوي ته حق ورکول شوی ده نو ستاس د اسلامیت د عربستان او د هغه اسلامي هیوادونو سره څه داسې توپیر لري چې تاسو دومره شیخان جوړ شوی د چا خبره چې انجلۍ حق نه لري طالب وکړي مکتبونو دروازې بندي ښځه حق نه لري چې دندې ته لاړ شي د اوزوان یو پیغ له حق نه لري چې د بیان ازادي ولري هغه خپل غږ اوچت کړي اوس په تیر حکومت کې کوم غدي تراشو په ټلویزیونونو کې داسې د عامه پوهاوي لپاره داسې پروګرامونه خبرونه وی چې هغه به د دی اډینس به د کلی خلک ول ټول ملت به وو چې هغه په ځینی طبي معلوماتو په ډیر نور معلوماتو باندې خبر نه ول خو د دې پروګرامونو لاله او بوت دا معلومات ورکول کېدل هغه په خپل حقونه کویدل خو لیکن متاسفانه اوس مهال نه هغه پروګرامونه شته نه هغه حقوق شته نه د بیان ازادي شته زمونږ غږ په طالبانو په اوسنی حکومت دادا یو ملت بغیر له حکومت نشي کولای خو یو حکومت هیڅکله بغیر له ملت نشي کولای تاسو ملت ته ارزښت ورکړئ چې ملت تاسو ته ارزښت درکړي اوس چې دوی ویلي هیڅوک حق نه لري چې زمونږ دغه چارواکو ته یا زمونږ کوم کسانو ته بدرد څه ووایي هیڅکله هم یو فهمیده کس یو پوه کس و یو لوړ پوړی چارواک څه چې د عمر لحاظ هم که موږ وګورو یا د پوهې لحاظ هیڅکله څوک چاته د دې حق نه لري چې بدرد ووایي اوس متاسفانه بدبختي سره دوی د بدرد ویلو د انتقاد او د وړاندیز پیشنهاد د دې توپیر هم په دوی کې نشته دوی توپیر نشي کولای اوس که زه کینم په آزاد توګه باندې خپل نظر شریکوم یو انتقاد کوم په حکومت باندې دا خو بدرد نشو دا خو انتقاد ده د بیان ازادي ده چې باید موږ یې ولرو
مانه اهل اکبری تاسو مهمه مسله یاد کړه په دې برخه به وړاندې هم د نورو میلمنو نظر هم واخلم خو حسرت صاحب را سره ژمنه کړې و چې د خبرونې نیم ساعت پر سره وي نو له دوی کده پوښتنه وکړم حسرت صاحب تاسو وړاندې زونه به څه وي چې څه باید وشي چې د غسون زیات سره کم شي او د بیان ازادي افغانان تر لاسه کړي
زه وایم اول خو د بل ملما ول چې حکومتونه نشي کولای متاسفانه طالبان د سیو حکومت نه ده چې قربان دي مور نه توقع کو زه په ځوانانو غږ کوم لکه د عرب پسرلی غوندې چې هغه حال دا چې خنو خو مون کولای شو چې ټولنیز رسنیونه د بیان ازادي مخه ډب نکو او دا غین استفاده وکړو او خپل بیان ازادي اواز رسنۍ نه دي بیان ازادي تاک نه ده بیان ازادي دیموکراتیک غږ د چ باید مونږ و باسو بیان ازادي د خوندونو د مکتبونو د خلاصون غږ د چ باید خلاص شي دا دي ټولو دنده د چ باید شروع وکړو اغه افغانان چې په بهر کې دي او اغه افغانان چې په کور ده نه دي زه وایم چې ته له ټیک ټاک او د نورو دغه ټولنیز رسنیو نه ناوړه ګټه اخلو دا غینه کولای شو چې په خپه یمونو مونږ په طالبانو باندې فشار راوړو ترڅو دا مسایل چې دوی ورته ژمند دي او غواړي چې دا کارونه بند کړي دا کار باید ونه کړي زما هیله دا ده ما هڅه شروع کړی او د نور ځوانان نه هم زما هیله دا ده چې شروع کړي کچیرته یو فیسبوک لري هم دا فیسبوک نه استفاده وکړي ک ټیک ټاک لري له ټیک ټاک نه شروع کړي ک نور د ټولنیز رسنیو له دنه پایل وکړي کچیرته مونږ له یو نه سل شو سلونه په صلحاو شو زه فکر کوم چې بیا هغه وخت بیا د خلکو زور د خدای زور ده نو مونږ په نتیجه ورنخلو
مننه حسرت صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته
ډیره مننه
تشکر پاسون صاحب مخکې اغلی اکبری د اشاره وکړل چې په کابل کې واکمن طالبان د انتقاد او د وړاندیز او د بد ردو د ویلو تفکیک نه کوي څنګه کېدی چې په دغه خبره باندې چارواکي پوښ
د یو لوی شهر یو بیت وایم چې تاسو د ګلو سپارښتنه هغه چاته کوي چې سجره د نسب سپیره خزان ته رسید نو په دې باندې لمړی بخنه غواړم چې چاته د بلګم کارونه شم زه دې ډلې دیو اکمنیت او دې نظام ته هیڅ پیشنهاد نه لرم زه دوی ته هیڅ وړاندیز نه لرم ځکه چې دوی په یو برخه کې هم نه وړاندیز ته پدره نه قائل دي نه د چا خبره مني نه د خلکو حتی د خلکو خمشوره دوی ته دوی په وړاندې انتقاد او د دوی د حکومت د دوی د واکمنۍ ننګونه ګڼه کیده شي ګنیا نو دوی نه پیشنهاد ته پدرناوی قائل دي نه نظر ته پدرناوی قائل دي هر څه چې کوي لخپل ادرس یې کوي لخپل فکر یې کوي او لخپل مغز یې کوي د دوی په مغز کې د نور خلکو د فکر پیشکاری کول د نور خلکو مثبت نظریه ورکول دا دوی ته وډول کفر ښکاری دوی ته خپل نظریه تر هر څه پورته تر هر څه بالا ښکاری نو د سی ویډلی ته د سی یو 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 فکر ته د د روشن فکرای خبره کول د پرمختګ خبره کول د
او بخښه ټولنه کې حل لار تاسو څه ښکاری
چې په کوردن نه خوڅوک دغه کولو جرأت نشي کولای. که څوک کوي نو شکنجه کیږي، بیا به کیږي. حتی زه داسې معلومات لرم چې چا په رسنیو کې یا په خواله رسنیو کې د دوی په وړاندې انتقادي پوسټونه کړي، د هغوی د کورنۍ غړي شکنجه شوي، پلار، رور، ماما، تر کاکا پورې راوستل شوي دي او بندیان شوي، شکنجه شوي دي. حل لار همداده چې له نړیوالو سره باید خبرې وشي، په افغانستانه بهر چې څه که مطبوعاتي فعالان دي، که سیاسي فعالان دي، که د ټولنیز فعالان دي یا نور بیلابیل ادرسونه شته، دی ټول باید په یو وخت لو په یو غږ د افغانستان د بقا، د افغانستان د ولس د غږ، د خاموشۍ د مخنیوي لپاره باید غږ پورته کړي. په دې خلکو باندې په کور دننه نظر تاثیر نه کوي، ځکه چې ورځ تر بلې دوی ورته پولي ټاکي. نن یې په ټلویزیون کې هغه د خپل د خبرو کولو لپاره هم لسونه درته ښکاره کړل. نو په داسې یو حالت کې ته څنګه کولی شي دوی ته هلته مشوره ورکړي؟ دوی ته مشوره ورکول په ځان باندې هلته عریضه کول دي. خلاره چې له افغانستانه بهر چې بیلابیل ادرسونه دي، که هغه د بشري سازمانونه دي، که هغه د ملګرو ملتونو ادرسونه دي، که هغه د افغانستان په قضایاو کې دخیل ګاونډیان دي یا په د سیمې سرچینې دي، په دې ټولو باندې باید فشار راوړل شي. په دې ټولو باندې داسې یو فشار راوړل شي چې بالاخره د افغانستان د مظلوم ولس، د مظلوم خلکو غږ یو ځای ونیسي. په کور دننه هیڅ نتیجه نه ورکوي، په کور دننه ځکه دوی مشورې، نتیجې او نظر ته هیڅ درناوی نه لري. حل لار همداره چې افغانستان بهر باید مسلو په ډیرو ادرسونو تمرکز وشي.
مننه پاسون صاحب. فقیری صاحب، که چرته تاسو له پاسون صاحب سره هم نظر یاست چې له افغانستان بهر باید یو انسجام رامنځته شي، آیا ممکنه ده تاسو ورته خوشبین یاست؟
اول خوب زه د پاسون صاحب د نیمه خبرو سره موافقم، د نیمه سره نه. هغه په دې معنا چې بل یو په بهر او د ننه باید لاسونه سره ورکړي، تر څو پورې چې په دننه کې یو درست حرکت ایجاد نسی، د بهر خلک چندان موثر نه واقع کیږي. یعنی دا په ټولو هر چا چې د مبارزاتو تاریخ کتلی په دې پوهیږي چې اصلي هغه سټه، اصلي ریښې په دننه کې دي، او هغه خلک دي، د خلک باید سره منسجم سي، او هغوی ته باید د لومړیتوب حق هم ورکړل سي، ځکه هغوی هلته ژوند کوي. موږ هغه خلک چې بهر دي، هغوی کولای سي چې د کومکي مومت په شکل سره تبارز وکړي، د دننه سره کومک وکړي، د دننه آواز بهر منعکس کړي، منابع ورته ایجاد کړي. یعنی داسې، مګر دغه شی باید داسې د دواړو خواو څخه وسی. یعنی داسې نه کېدلای چې یوازې په بهر کې موږ لوی سازمانونه ولرو او په دننه کې دا شی نه وي موجود، تر څو پورې چې په دننه کې پر طالبانو باندې فشار وارد نشي، پر هر رژیم باندې چې دی، یعنی تر څو پورې چې دننه هلته په خلکو کې پر
فقیر صاحب وبخښي ساس خبر نیسم، تاسو د فشار خبره کوي، څنګه فشار وارد شي؟
یعنی ګورم چې په ټول جهان کې چې خلک خصوصا محصلین تحصیل کرده، خلق د اعتراضونو د لارې، د میټینګونو د لارې، د مظاهرو د لارې پر خپل حکومت باندې فشار اچي. بیا هم وایم د ایران مثال زموږ مخته پروت دی، د بنگلاديش غیز موږ مخته پروت دی، د سریلانکا غیز موږ مخته پروت دی، او خود د پاکستان غیز، یعنی د خپل پښتون زرغو پښتون ژغورنی غورځنګ په خپل دام زموږ مخته پروت دی. تا موږ هغه وخت کولای شو چې خپل اهداف ته ورسیږو چې په دننه کې حرکت ایجاد شي، دننه خلک سره راغونډ شي، او دننه هلته پر حکومت باندې فشار واچول شي، د میټینګونو د لارې، د بحثونو د لارې، د اعتراضونو د لارې، د محصلینو، یعنی محصلین کولای شي په دې برخه کې ډېر اساسي رول ولوبوي، او په ټولو ځایونو کې لوبولی دي. دغه درې څلور مثال چې ما ورکړل، هغه مخکښ قوه محصلین دي. موږ باید خپلو خلکو ته، خپلو محصلینو ته، ځوانانو ته دغه انګیزه، دغه آگاهي ورکړو چې دوی قدرت لري، دوی د توان خاوندان دي، دوی کولای شي چې پر حکومت باندې فشار واچوي، او د دوی چپ پاتې کېدل، د ملت چپ پاتې کېدل دي، دا د آینده لپاره هم ډېر زیات زیان رسوي. یعنی داسې مختلف لارې شته چې موږ کولای شو پر حکومت باندې له دننه او بهر څخه فشار واچوو. دا دواړه باید سره ګډ وي، دا دواړه باید مشترکاً کار سره وکړي.
مننه فقیری صاحب. آغلی اکبری، بیرته د بیان د ازادي موضوع ته راوګرزم، که چیرته په یو سیاسي بحث کې یا یو په دغه سیاسي بحث کې لکه دغه اوس چې له ازادي راډو اوریدونکو هم اوري او په فیسبوک ته لاري هم ځینې کسان ګوري، که په دې کې میلمانه مشخص وي، مثلا د تاسو چې په دې خبرونه کې برخه اخیستې ده ورلمخه د ازادي راډو په لیست کې یاستې چې د دې پروګرام لپاره به دارا غواړم او د دې ازادي راډو په ګټه خبرې کوي، په دې بحث کې به څه خوان پاتې شي او په اوریدونکو او په لیدونکو باندې به تاثیر څه وي ستاسو په نظر؟
خاغلی فقیری یو څه ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې دلته په افغانستان کې وی لکه زده کړیالان شو د محصلین او ترڅنګ ځینې نور کسان چې مهم رول لوبولی شي، که دوی له دننه افغانستان څخه غږ اوچت کړي د لاریون له لارې د خپلې رسنیو له طریق نه چې دننه داسې بد حال روان ده تر څو چې وکولی شي هغه کسان بهر له هېوادونو دي د دوی سره همکاري وکړي د دې غږ په جګولو کې. متاسفانه فقیری صاحب، اوس خو داسې یو حکومت ده چې د بیان ازادي چې په یو حکومت کې نه وي، په تعلیم باندې بندیز لګېدلی وي، څه پاتې ده چې یو څوک هلته لاریون وکړي نو هغه بیچارهګان په ټول جیل ته بیا زندان کوي. که اوس مونږ دا وایو چې هغه که زندان ته بوځي داسې څوک شته چې د هغوی غږ واوري، متاسفانه داسې څوک نه شته. اوس په ولایتونو کې، په کابل کې مونږ او تاسو ټول وکتو، د میرمنو له خوا نه، د ځوانانو له خوا څخه ډېر لاریونونه وشول، دا چې دا ظلم زیاتی ده او دا حال ده او دا حال. خو متاسفانه هغه ټول ووهل شول، وټکول شول، حتی کورنۍ تر اوسه پورې په زندانونو کې پراته دي خو چا یې غږ ونه اورېدو. نو مونږ باید دې ته یو د حل لاره پیدا کړو چې ځوانان بالکل باید دننه له افغانستان څخه غږ اوچت شي، خو باید یو بله تګلاره باندې کار وشي چې زمونږ په ذهن کې وي، باید ورته ووایي خو نه دا چې لاریون وشي، ځکه چې د هغوی ژوند لا د خطر سره مخامخ کېږي لکه ویل شوی چې ده. راوشم پوښتنې ته. متاسفانه کله چې په یو رسنۍ کې په دې باندې بندیز ولګول شي چې دا میلمانه دي وي، دا د نوې مطلب طرف واقع شي، نو دا خو معلومه خبر ده چې ته به څومره د دې یو رسنۍ یا د یو ډلې یا د یو حکومت په ګټه باندې خبرې وکړې، دا خو خلکو ته لکه یوه هنداره له ورایه ښکاري چې دا بار بار میلمه کېږي. طبعا چې خبرې چې کوم کوي دا د ډلې یا د حکومت یا د دې رسنۍ په فائدې باندې کوي، نو دلته اعتبار هم د ولس ختمېږي. لکه اوس چې ختم ده نو په رسنیو کې هم خوند نشته ده چې یو رسنۍ طرف واقع شي، میلمه طرف واقع شي. زه خو وایم اوس مهال چې په افغانستان کومې رسنۍ فعال دي، دا چې ټول د حکومت په ګټه باندې خبرې کوي او بیچاره ګان د دې حق نه لري چې دوی واقعیت وایي، د دې نه چې بند شي ښه ده، نو دته د ملت ته د دې رسنۍ ګټه څه شوه چې دا رسنۍ حقایق ونه وایي، هغه څه چې رښتیا دي دا طرف واقع شي، یعنی څه؟ د دې نه چې بند شي دا خو به ډېر ښه وي، د دې په ځای چې د ملت په سترګو کې دوی خاوره شینګي او دروغ ورته وایي.
فقیری صاحب، که ستاسو نظر واخلم څرنګه، یعنی آیا همدا بهتره ده لکه څرنګه چې اغلی اکبری وایي چې تر دې رسنۍ نه رسنۍ بهتره دي؟
بیا هم زه فکر کوم رسنۍ ډېر مهم رول لري او باید موجود وي، خصوصا هغه چې نن ورځ په خارج کې لکه تاسو امریکا جا بی بی سي، او دا هم عمده رول لوبولی سي چې په بحثونو کې ولوبوي، او بحثونه باید ډېر سي، باید هغه خلک راوغوښتل سي چې هغوی یعنی د مختلفو نظرونو خاوندان وي. په دې برخه کې زه فکر کوم چې هغه مطبوعات چې په خارج کې دي، هغه لوی لوی مرکزونه، افغاني مرکزونه چې په خارج کې دي، هغوی عمده رول لوبولی سي او باید هم ولوبوي په دې برخه کې. هغه شی چې په دننه کې نسته، یعنی هغه آزاد بحثونه چې هلته نسته، هغه کېدلی سي چې د خارج څخه منظم سي او خلکو ته بیرته ورکړل سي او خلک یې اوري، یعنی واقعا هم خلک په ډېر خوشي سره اوري، ډېر دغه خلک غواړي چې نوي نظریات واوري، خلک غواړي چې د نوي نظریاتو سره آشنا شي. نو لهذا یعنی هغه کمبودي چې دننه ده، هغه کېدلی سي چې دغه سي ډاکه سي، مګر دا چې بندې سي زه فکر نه کوم. د طلوع نوي زه عموما زه اورم، زه ورځم هلته عموما میلمه یم، د یو مبصر په شکل سره، یعنی تر هغه پورې ازادي لري. هغه
فقیری صاحب مهم موضوع ته اشاره وکړه، څرنګه په دې لیست کې ستاسو نوم شته او که نشته؟
زبن سویم تر ډیره هدا پورې یعنی زما وخت لرسوي دی زما سره ډیر مصاحبه هغه سینه کې لکه په خواچ کېدلې تر ډیره هدا پورې محدودیتونه دي او هتر ته ویل سوي هم دي هغه خاصه چکردی باندې محدودیتونه دي او زه باید خپل کلمات او خپل خلاص سره په احتیاط وکم او زه هم کوشش کوم یعنی زه نه غواړم چې ژورنالیست زما په خاطر در شکنجه لاندې سي یا در جبل لاندې سي او زه په هیڅ وجه نه د دې طرفدار نه یم او زه ډیر کوشش کوم چې هغه ټول مسولیت خپل ځان ته راجه کوم یعنی مش کولای شي چې د مختلفو لارو خپل نظریات وایو مګر تر اوسه پورې ما غواړم مګر هغه د پخوا په شکل سره نه یم او راته ویل سي هم دي چې دا محدودیتونه او کموالی دی په دې خاطر دی چې طالبان ورته ویلي دي چې لاسړی ډیر مرم
اغلی اکبری بیرته که تاسو تراشم تاسو چې وایسته چې تر دې رسنی او نه رسنی لیکن په عیني وخت کې لکه څنګه چې فقری صاحب اشاره ورته وکړه پوجینو باسونو کې دوی برخه اخلي څنګه نو به تر نه دي چې رسنی لا هم وی او ادامه پیدا کړي
متاسفانه که زه وایم اوس هغه رسنی چې واقعیت نشوي لای د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي اوس رسنی فعالیت شي لپاره کوي د حقایق لپاره د بالخصوص کوم نیوز برخه ته راشو دوی د دې خاطر فعالوي پروګرامونه جوړوي نیوز وړاندې کوي تر څو چې هغه حقایق هغه پیښې چې په یو هیواد کې کیږي په یو ټولنه په ساحه کې کیږي دوی به دا رابرسیره کړي او خلکو ته وړاندې کړي چې دغه دغه کار نن وشو سبا وشو فلان کې ورځ باندې وشو نو کله چې دغه پیښې رامنځته کیږي او ولس نه ترې خبرېږي دوی د یو بل عکس ورکوي یو بل بڼه ورکوي او خلکو ته وړاندې کوي دروغ په شکل باندې نو د دې رسنۍ نه زه بیا په خپل خبره ولاړم نه رسنۍ خدا ها د دې بدیل دا کېدل شي لکه امریکا غاک شو د ازادي راډیو شو بي بي سي شو دا چې کوم دي دا د دې ډېر خبره بدیل کېدل شي هغه کسان د فقیر سره له نظر سره زه هم نظر ایم هغه کسان چې د هیڅ طرفدار نه دي هغه ارخیز معلومات وړاندې کوي هر ارخیز نظریات شریکوي هغه کسان باید په دې پروګرامونو کې راوغوښتل شي او بحثونه پرې وشي د دوی د ډلې کسان دي هم پکې وي چې دوی هم خپل نظریات سره شریک کړي موږ هم باید یو طرفه
قضاوت وکړو هغه اکبري وبخشي تاسو ویل چې د دوی د ډلې کسان هم مثلا په د ازادي رډو په باسونو کې اکثره د دوی کسان ناراضي حاضر نه وي د ازادي رډو خبريالان هم چې وست دنیا په مختلفو سیمو کې فعال دي ډیر کله په خپل راپورونو کې وایي چې په دې برخه کې مو هڅه وکړل چې د طالبانو د ویان دي د طالبانو د مسول کس نظر واخلو بیا مو هڅه وکړه غوړه سره په دې کې یعنی خپل نظر را سره شریک نکړ نو بیا هم دغه رسنۍ لکه ازادي رادیو کچرته یوازې د هغو کسانو نظر راخلی چې غوی انتقاد کوي او د جانب مقابل انتقاد نوي د دې رسنۍ به بیا دا رسنۍ به بیا خپل هدف ته څنګه رسي
اوس ګوره ازادي رادیو کسانی شاته یو مثال ورکړو دوی خپل هغه کوم وظیفه چې و دند و د ژورنالیزم کوم اصول چې دغه مراد کړل په دې کې چې بیا دوی نه حاضرېږي هغه د دوی خپل مسولیت ده هغه د دوی خپل مسولیت هغه یو خبره ده وای دروغ هیڅ کل بنسټ نه لري هغه څوک چې دروغ وایي نو هغه هیریږي نو دوی که یو رسنۍ ته خپل دروغ وایي بلې رسنۍ ته حتما هیریږي یا کوم څه خود د دوی ګناه ده دا بالکل کله چې دوی نه حاضرېږي په دې صورت کې یو خبریال یو رسنۍ حق لري د بلې ډلې نظر راوخلي د دې حاضر نه شوه خود د ګناه ده
مننه پاتون صاحب که تاسو نظر په همدې برخه کې واخلم چې څه باید وشي یعنی آیا د اغلی اکبری خبر هغه رسنی چې د بیان ازادي نه لري هغه دې تر دې بهتره ده چې فعالیت کوي تر دې بهتره ده چې بند شي آیا دا حل لار ده
نه زه په دې نظرم چې نه رسنی شتون اړین دی په افغانستان کې د رسنی اوسنی وضعیت ته په کتو سره د افغانستان د لوی ستونزې یو برخه ده او په دې باور مې چې دا ستونزه حل لري او بهر رانا په تیاری په سرانا حتمن شتون ممکن دی شي بهر تیاری په سرانا راځي اوس د رسنۍ په قربانی او تیاره راغلی دا امید څه چې دغه تیاره د رسنۍ لکور لري شي او رسنۍ به تا لکه څنګه چې په خواوی په سیمه کې د بیان د ازادۍ یا په افغانستان کې د رسنۍ ازادي لډیرو مخکخه هیوادونو به ساري و په لوړه درجه کې و زه په دې امید يم پدې ته مې هلي بنه قطه کوم امیدونه بنه پرې کوم حتمان به ورځ را نه راځي دغه ستوند چې اوس را منځ شوې ده دا هم د افغانستان د لوی غمیزي د افغانستان د لوی ستونزې و برخه ده او پېښور نه به باید وارد شي لبیلابیل لارو له هر ممکنه لارو وړاندې فقری سویل چې تر څو چې په افغانستان کې د نننه انسجام رامنځته نشي له بهر نتیجه نه ورکړي نه
مننه پاتون صاحب برته ساسو
د یو ډول د منخت وړ وي نړۍ سره یو ډول سیاسي تعامل ولري د افغانستان دولت اوس له لور هم پرسمت پیژند شوی نه دی دا ستونزې راپورته کول په کور دننه د شکانجو د ربړونې او د زورونې نه بله پایله نه لري اول دا هم نه وایم چې هلته زه د چا روحیت وژنم زه د چا د مبارزې فکر وژنم زه د چا د مبارزې لپاره د هڅو معنی وګرځم که ممکنه وي باید وشي خو تر ډیره تمه هم نشته او تر ډیره ملامتي هم په کور دننه نشته
مننه پاتون صاحب فقیری صاحب تاسو څه وضاحت ورکول غواړئ په دې برخه کې
دوه خبرې په لنډ ډول سره یو خو زه دا وایم چې عموما دا د مبارزې لار ده یعنی موږ تاسو ټول پیژو چې دا آسان نه لار نه ده په دې کړهونهسته وهالو ټکولسته وجنسته یوازې د بنگلاديش په یغې کې په یو ورځ سل نفر محصلین ووژل شول مګر بل اخره کامیاب شول پاس پیجی دی ایران پیغی که شل زر نفر ایرانیانو اخوندانو بندیان کرل دغه مهسا امینی پا مازله که تقریبا سو میاشه تظاهرات وصوله او تقریبا زر نفر ام ادام کرل مگر ایرانیانو دغه تسلیم سیوی ندی یعنی تسلیم نسوله مگر تروس پوری خپلو مبارزه تا ادامه ورکی پا امریکی که چیزه اما پا امریکی که ده د جورج فلوید د وژنی په چې پولیس وو وژي په تاسو باندې خبره ستوله تور ما هم په اعتراضونه کې برخه اخیسته ده په وګو کې 40 میلیونو امریکایانو برخه واخیستل او یو کال مظاهره یو کال دوام وکړي یعنی دا کار داسې نه دی چې دستی باید وسی او په یو مظاهره ټوله کارونه ختمیږي او ټوله بس موږ ګلو ګلزار کیږي موږ خپل هدف تر رسیدو دا ډیر اوجدل اره ده ډیر د خطرونو سره دغه مخامخ لاره ده په دې کې قربانیسته په دې کې والسته مګر ضروری ده یعنی دا ضروری کار دی چې خلق وجه ته آماده سي خلق د خپل حق اخستل لپاره آماده سي چمتو سي دغه په هواي ورکر سي چې دوی به اتمن کړهونه ویني مګر بل اخره کامیابی دوی په برخه کیږي او دا سړی دغه مثالونه چې ما درته ول د امریکا د ایران غي د بنگلاديش غي د شنور د خپل د سریلانکا غي د پاکستان غي د پښتون جمهوریت غورځنګ غي څو نفر بنجان سي وي دي څو یو وجل څو یعنی دا خبرې پکښ راځي وهال ټکول شراځي د دې څخه به سړی خلق نه امید نه کی چې بس کتا سی یو ځلو وارس ولاس خبره خراب کیږي نه دا شاند ازي او په افغانستان کې شاید ډېر اوسې ځکه حالت د دې اول موږ د دې شی سابقه هم نه لرو د دې تاریخ هم نه لرو دوه نه لرو دا شی په مشکل نسته په مشکل تر اوسه پورې دغه مظاهرات دغه اعتراضونه نه دي راغلي دا دغه نسته یعنی سابقه او هغه بیک گراوند هغه هم نه لرو نو دا مگر دا باید شروع سي د ځات خبر را شروع سي او بیا هم وایم چې اساسي ځای د نن نه دی اساسي خلک د نن نه دی میچن پر هغوی باندې څرخي او ور پر هغوی باندې هغوی باید مخکښ سي موږ د هغوی مومت د هغوی کومکی کدلای شو
فقیری صاحب اساس په باور د همدې مظاهرو یا د همدې اعتراضونو یا د همدې د هڅو پترسکی آیا ممکن ده چې د طالبانو دننه د سکسان بي چې له هغوی سره د ولس خلک یو ځای شي او د هغوی نظر هم خپل کی
بلې زه فکر کوم په طالبانو کې ځینې ځوانان سته یعنی ځینې ځوانان سته چې اوس بیریږي د ډار خبرې نس کولای مګر کچیر جرأت پیدا دغه سي د خلکو د خوا څخه یو حرکت شروع سي زه فکر کوم چې په دوی کې هم انشعاب راتللی سي په دوی کې هم ډله پیدا کېدلی سي په دوی کې هم هغه خلک چې غواړي او ریفورم راسي هغه لا زړه ورکېدلی سي دا سي یو بل ته لاس ورکول یو بل ته د خارج کې چې خلک ناشته کولای سي د هغوی د خلکو سره کومه کوکی یعنی موږ باید ټول شانو ته لاس ورواچو یو جامع هرخیز ستراتیژی غوره کو او په هغه کې دننه او بهر ټول سره راټول کو او دا سلارې ولټو چې پر طالبانو باندې له دننه او بهر څخه فشار واچو او هغه قوتونه چې واقعا هم د ازادۍ لپاره کار کوي هغه دننه دی او که بهر هغه سره راغوند کو او متحد دي
مننه فقیر صاحب
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 9 بجو په ژوندۍ بڼه
اغلی اکبری که د بیان د ازادي په برخه کې ستاسو نظر واخلم، په افغانستان کې د بیان د ازادي په برخه کې نجونو او میرمنو ځینې هڅې وکړې، په کابل کې مظاهره وکړې، په بهر کې هم ځینې مظاهره وکړې، لیکن د ځینو مدني فعالانو دا انتقاد چې نارینه له دوی سره په دغه مظاهره او په دغه هڅو کې برخه نه اخلي، تاسو څه نظر لري چې آیا دغه د بیان د ازادي په برخه کې نارینه هم باید له ښځو سره لاس یو کې او یا ښځې یوازې نجونې یوازې په خپل سر څه کولای شي؟
متاسفانه که زه وایم د بیان ازادي، د بیان ازادي خو صرف مختص د میرمنو لپاره نه ده، د خود نارینه لپاره هم ده، د ټولنې د هر قشر لپاره د بیان ازادي ده. نو کله چې یو جلی د بیان د ازادي لپاره مبارزه کوي، هغه غواړي چې د بیان ازادي ولري، نو یو نارینه هم حق لري چې هم دومره مبارزه وکړي د میرمنو په اندازه باندې چې دوی هم تر څو کولی شي د بیان ازادي خپل کړي. او زه په بخښنې سره، په ډېرې بخښنې سره ستاسې په اجازه، زه غواړم د فقیر صاحب دا نظر رڼا پې واچوم. نو دوی دا وویلي چې هغه کسان چې دننه په افغانستان کې دي چې لاریون کوي، دوی باید قرباني وکړي، ورکړي، د ایران مثال یې ورکړو، د امریکا او د پاکستان مثال یې ورکړو. اوس فقیر صاحب وایي وایي سوځي هغه ځمکه چې اور پرې بل وي. نو تاسو خو ډېر ښه خبر وکړه، واقعا د هر څه لاسته راوړل یو قرباني غواړي، خو لیکن اوس تاسو چې په امریکا کې یې نن ورځ خدام دې له خاطره بتللي، چې هلته مو ځان په خاطر کې وو، تاسو به غږ اوچت کوو، تاسو به ډېر ښه فعالیتونه لرل. اوس که دغه ځوانان یو ډله شي، لاس یو کړي، دوی لاریون وکړي د ازادۍ د بیان د خپلولو لپاره، د مکاتبو د دروازو د خلاصون لپاره، همداسې د نورو مسایلو لپاره، نو زه شخصا د یوې افغانې په حیث زه دا مشوره نه ورکوم چې دوی دې راجیک شي، بیا د یو عمره قرباني ورکړي، لکه کلونه کلونه چې زموږ په وطن کې د ځوانانو د پیغلو وینه سرسېدلې ده. زه نه غواړم چې دوی نورم خپله وینه وبهوي. آیا که داسې څه واقعا نتیجه ورکوي، تاسو خپله حاضر یې چې لاړ شي په هغه لاریون کې حضور ولري؟ آیا تاسو خپل لور ته اجازه ورکوئ چې د خو پوه شي په دغه لاره کې مرګ د زما وینه به بهیږي؟ تاسو خپل زوی ته اجازه ورکوئ چې ورشي؟ زه مطمئنه یم چې نه. نو نورو ته هم باید داسې مشوره ورنه کړل شي. زموږ ځوانان، زه خپله شخصا، شاید تاسو ګورئ زه احساساتي شوم، شاید شوی وم، ځکه چې زه نه غواړم نور زموږ د ځوانانو وینې وبهیږي. هغه کسان چې بهر له هېواده دي، هغوی چې کولی شي یو د حل لاره ورته را پیدا کړي، یو څه له لاسه کېږي، هغوی باید دغسې یو حرکت ترسره کړي. دوی کولی شي چې د اروپا په پارلمان کې ولوبېږي، په ډېر غټ کنفرانسونو کې ګډون وکړي. نو هغوی ډېر ښه کسان کېدلی شي چې د دې لپاره غږ اوچت کړي، نه هغه کسان دننه په افغانستان کې چې وي ښه پوهېږي په دې لاره کې مرګ مې په غاړه اخیستلی ده او د نورو لپاره به جنګېږم. نه، زه فکر نه کوم دا د حل لاره اوسېږي.
ډیره مننه اغلی اکبری. فقیری صاحب، د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلیو، که ستاسو نظر واخلم په مجموع کې حل لارې لپاره پیشنهاد کسم، ځینو برخو ته تاسو اشاره وکړي، خو بیا هم که په لنډو باندې یو خپل نظر را سره شریک کړي.
تشکر. یعنی زما عقیده دا ده چې دا عمومي مشکل دی، د ټولو افغانانو مشکل دی، په ټولو پورې اړه لري، د دننه او بهر پورې اړه لري، او ټوله باید په دې برخه کې راغنده ګامونه واخلي. ټوله باید تر یو حده، تر خپل توانه پورې، تر خپل حده پورې، هر ځای چې دی، یعنی دا ځای مهم نه دی، اصلي فکر مهم دی، نظریه مهمه ده، هر ځای چې وي په هغه کې د حق او د عدالت او د هغه د پاره کار وکړي، د بشر د حقوقو د پاره کار وکړي. زه فکر کوم چې هیڅ مبارزه پرته له قربانۍ څخه، پرته له ایثار څخه نه ده کامیاب شوی او نه به هم کامیاب شي. متاسفانه په افغانستان کې موږ ډېر قربانۍ ورکړي دي، مګر سازمان یافته موږ نه ورکړي. موږ تر اوسه پورې بیا هم وایم چې د ایران غوندې، د بنګلاديش غوندې، د پاکستان غوندې خوځښتونه نه لرو، حرکتونه نه لرو، د محصلینو، د روشن فکرانو دغه شی نه لرو. او دا یو لوی نقصه ده زموږ په کلتور کې، زموږ په سیاسي کلتور کې یو لوی نقصه ده. په دا خاطر هم افغانستان په ټوله سیمه کې تر ټولو وروسته پاتې دی. په دې خاطر
مننه فقیر صاحب، مننه. نور وخت اجازه نه راکوي، له تاسو مننه کوم، له مینې اکبری څخه، همدارس له شکر الله پاسون څخه، او له وارث اسرف څخه چې په دې خبرونه کې او په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. زه احمد شبر اجازه اخلم.
شپوز لکی لمبی